السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخي وي، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د ناروې د کډوالو شورا وایي د طالبانو د واکمنۍ په یوه کال کې عامو افغانانو د سولې لپاره لویه بیه پرې کړې ده. دغه شورا نن د طالبانو د یو کلنۍ په مناسبت راپور کې ویلي، افغانستان کې د لوږې کچه ټکان ورکوونکې ده، او په خبره یې د طالبانو د حکومت او نړیوالو د نه همکارۍ له کبله میلیونونه افغانان ناهیلي شوي دي. په راپور کې د دغه شورا د افغانستان د مشر نیل ټرنر په حواله راغلي، د طالبانو د حکومت دا د کال پوره کیږي، خو لا هم د افغانستان بهرنۍ شتمني کنګل ده، مرکزي بانک بشپړ فعال نه دی، او د پراختیا ښکارا څرک نه ښکاري. طالبانو بیا له دې وړاندې ادعا کړې چې دوی د افغانستان اقتصاد له سقوط ژغورلی، او ویلي دي چې بانکي چارې هم نږدې عادي حالت ته ګرځېدلې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي، افغانستان نږدې راتلونکي کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا کېدلی شي. ملا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن په کابل کې د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جذب په نوم کانفرانس ته وکړې. برادر ویلي، هر ورځ د قانونو د کیندنې او بندونو جوړولو په برخه کې کارونه زیاتېږي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې اوسنی اقتصادي ناورین بېساری بلل شوی. پر طالبانو دا نیوکه هم کېږي چې د قانونو په کیندنه کې بیړه کوي او له پوره تخنیکي دقت کار نه اخلي. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانیوي ځواکونو سره کار کړی و، پرون د اسلام آباد مادرید ته روانه شوه. فرانس پریس اجانس ویلي، دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د اسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي یې پکې شامل وو. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د آنلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت ماخام 2 بجې تر سره کیږي. د دغه لوب لړۍ لمړنۍ لوبه وړم ورځ په لک توپیر ایرلند وګټله. په دغه سیالۍ کې ټول ټال 15 شل اوریزه لوبې پلان شوې دي. او د امریکا د عدلی وزارت ویلي، د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو غړی د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخوانی سلاکار جان بولټن د وجلو په توتیه تورن شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي، شهرامپور سفی چې په مهدی رضایی مشهور و، د سپاهي پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلق د وجنو لپاره استخدامول. دغه ایرانی وګړي باندې تور پورې شوی چې غوښتل په واشنگټن یا مریلان کې د ښاغلي بولټن د وجنې په بدل کې خلکو ته 3,00,000 ډالر ورکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د ښوونې نړیوال سازمان افغانستان کې له تعلیمه د میلیونونو نجونو او هلکانو په بې برخلیک پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. زده کوونکي څه وایي؟
برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دی، موږ څخه نه اخلي، او زموږ مکتبونه دی بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي، تیر یو کال کې 1.5 ډیر افغان خبریالان بهر کړي، خو افغانستان کې دننه خبریالان پر دوی د فضا د تنګیدو یادونه کوي.
کله چې په کابل کې ځینې پېښې کېږي، یا مثال چاودنې یا عملیات وي، قطعا امنیتي ځواکونه موږ ته اجازه نه درکوي چې دغه پېښې پوښښ کړو.
روزګان کې په کلدارو کاروبار، سوداګر او هټیوال زیانمن کړي.
زموږ د ملک ګوره کلداري چلیږي، ګټه پاکستان خوري، د خساره خاص د افغانانو ده. یعنی موږ د خپل ملک خپل افغاني بد نسبت خپل ملک وچلو.
او د چین تر پوځي مانورو وروسته تایوان هم په ورته اقدام لاس پورې کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار شمس الحق عطا زاده سلامونه هم ومني. د خوونی نړیوال سازمان اچکو په افغانستان کې د نجونې په وړاندې د خوندزیو بند پاتې کېدو ته اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپل هغه راپور کې چې د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت خپور کړی دی، ویلي د افغان نجونو په وړاندې د خوندزیو تړل کېدو نه یوازې دا چې یوه سخته ماته ده، بلکه دغه چارې جبري ودونو او لدوی څخه ناوړې استفادې ته لار هواره کړې ده. دغه راپور پر بنسټ په افغانستان کې د نجونو ترڅنګ د هلکانو حالات هم خنه دی، او د ورسته یو شمیرو لمخې شاوخوا 4 میلیونه نجونې او هلکان د زده کړو بې برخې شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
خیلی صدمه میرسونه به یک جامعه که نتونه یک سال را یک فارغ تحصیل.
میترا په کابل کې د یولسم ټولګي زده کوونکي و خو اوس یې پرمخ د ښوونځي دروازې تړل شوي دي. نوموړی چې یولس کاله د دولسم ټولګي شهادت نامې لپاره زیار ویستی او غوښتل یې د کانکور ازموینې له لارې د خپلې خوښې پوهنځي ته لاره وکړي، خو په خبره یې فکر کوي اوس هر څه په اوبو لهو شول.
خو اوس هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. زه زیات اندېښمنه یم چې ښوونځي مو نشته. که مو ښوونځي وای اوس به زه فارغه شوی وم او شهادت نامه به مې اخیستې وه. زه له طالبانو او نړیوالو سازمانونو غواړم چې د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانیسته کې د همکاري وکړي تر څو نجونې خپلې زده کړې وکړي.
د کندهار ولایت اوسیدونکو مروه هم د ښوونځیو تړل کېدو اندېښمنه کړي. نوموړی چې د نهم ټولګي زده کوونکي ده ازادي راډیو ته وویل،
طالبان د حکومت پر اتلو سره زموږ مکتبونه تړلي دي. موږ خپل آینده لپاره اندېښمن یو. برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دې له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ښوونې نړیوال سازمان یا ایچکو په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د بند پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښوونځیو ته د نجونو نه تګ د دغه هیواد په راتلونکي برخلیک زیات اغېز کوي. دغه راپور په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د همغږي کوونکي سازمان یا اوچا لخوا خپور شوی ویل شوی چې طالبانو تیر کال د مارچ په 28مه پریکړه وکړه تر څو نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته لاړې نه شي. په راپور کې د ایچکو سازمان اجرایوي مشر پیلار اورنس له قوله لیکل شوی چې دغه پریکړه نه یوازې یوه لویه ماتې ده، بلکې دغې چارې نورو ناوړه کړنو ته لکه جبري ودونو او همدارز له افغان نجونو سوی استفادې ته لاره پرانیستې. د یاد سازمان له قوله په راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د نجونو تر څنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاس اخیستی او د دې شمیرو 2 برابر یعنی 8 میلیونه جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان به ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دوی د خپل مشرتابه پریکړه ته په تمه دي او هر کله چې مشرتابه پریکړه وکړي دوی د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. دغه سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو د بیا پرانیست خبره کړې چې له دې وړاندې په همدې تړاو لاریونونه هم شوي وو او ځینو افغان سیاسونو په دې تړاو اعلامیې هم ورکړې وې. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د جرمني له شپیګل مجري سره په وروستۍ مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې ښوونځي د پاکستان په امر بند شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد بیا هغه مهال ویلي وو چې دوی هیڅ یو هیواد پورې تړلي نه دي. نږدې یو کال کېږي چې د افغان نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل شوي او طالبانو وخت ناوخت د دې ښوونځیو د پرانیستلو خبره کړې، خو تر اوسه یې عملي بڼه نه ده اخیستې. ایچکو یو غیر دولتي نړیوال سازمان دی چې په 14 هیوادونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره کار کوي او شاوخوا 1.6 میلیونه ماشومان د دغه سازمان د پروژو نه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې ګټه پورته کوي.
و موردل چې د ښوونې نړیوال سازمان ایچکو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بند پاتې کېدو ته اندېښنه ښودلې. د طالبانو د حکومت دا د نږدې کال په پوره کېدو دی، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته اکثر ولایتونو کې نجونې له ښوونځیو بې برخې پاتې دي. دغه وضعیت خپل نجونې زده کوونکي هم اندېښمنې کړي. ورځو افغانستان ته له هغه ځایه د دولسم ټولګي یو زده کوونکي فرشته ولی دا مهال سټډیو ته وصل ده. فرشته جان، ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه یو کال خدا سي تیر شو، د دویم کال پیل ته څه هیله شته؟ آیا ښوونځي به پرانستل شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو کوم اوریدونکو ته مخکې دې نه چې تاسو ته ځواب ورکړم، زه خپل یو څو خبرې لرم مګه به وکړم. او دا غواړم چې زه خپل یو خاطره تاسو سره شریک کړم.
مهرباني.
مخکې دې نه چې طالبان راشي، زموږ ژوند ساده نه و، ځکه زموږ هیواد کې متاسفانه ښځې تل د خواړه او ستونزو سره مخامخ دي. هغه وخت هم موږ امنیتي ستونزې، اجتماعي ستونزې، اقتصادي ستونزې وې، خو بیا هم یوه هیله ژوندۍ وه. موږ ټول شوق د نویو شیانو زده کولو. هیله مو دا وه چې یوه ورځ به د خپل غم زتل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځو. او دا هغه هیله وې چې زموږ د ټولو ستونزو سربیره په ډېره خوشحالۍ به خپل مکتبونو ته تلو. خو متاسفانه طالبانو دا ځل زموږ دغه کوچنی ژوند په خورا ظالمانه ډول له موږ نه واخیسته. هیڅ یو دې ته چمتو نه و چې ښوونځي او درسونه سره الوداع وکړي. لا هم ډېر څه پاتې وو چې باید مو زده کړي وو. موږ خام وو، کوچني وو، او خپل ښوونځي، خپل ټولګي، خپل ښوونکي، حتی هغه د خپل خوندي محیط مې دوه چوکۍ ته وړتیا درلودله، خو دوی هیڅ هم په نظر کې ونه نیول او دروازې زموږ په مخ وتړلې.
بله، اوس چې دا د یو کال پوره کېږي، فرشته جانې، آیا هیله شته چې خوندي به پرانستل کېږي؟ ځکه طالبان وایي چې خپل ولس کې یو څه محدودیتونه دي چې خوندي بند پاتې دي. تازه د معرف وزیر دا خبره وکړه، وایي په لرو پرتو سیمو کې کورنۍ چمتونه دي چې نجونې خوندي ته ولاړ شي. دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي.
ګورې، تاسو خپل مویل چې یعنی دا خبره یو کال بعد وکړه، صحیح ده؟ دا مخکې دین هم بېلابېل دلیلونه یې مطرح کړي، خو اوس بیا یو بل نوی دلیل شو چې دا خپل فرهنګي ستونزه ده. نو زه دا فکر کوم چې دا به یو بهانه دي جوړه کړې وي، د خاطر چې که اوسېږي هم، یعنی زه دا نه ردوم چې داسې خلک په خوا کې نه وي، اوس هم شته. خو تاسو ګورئ، څلور میلیونه نجونې مکتب ته تللې، نو ستاسو په نظر دغه به یې حل لرم چې ځکه چې هغې فرهنګي ستونزه شته نو مکتبونه
بوتلو؟ نه، یعنی هغه کسان چې دا ستونزه نه لري هغوی ته خو باید پرانستل شي. اوس څه غوښتنه لري؟ اوس دا یو کال له تعلیمه بې برخلیک وضعیت کې تاسو تیر کې، اوس څه غوښتنه لري چې د طالبانو دا د یک شمې پوراز یا دو شمې پوراز باندې یو کال پوره کیږي، د دولسم ټولګي د زده کوونکو په توګه څه غوښتنه کوي له طالبانو؟
نو مخکې دینه ما یعنی ډیر ویلي چې باید مکتبونه خلاص کړي، خو اتمان یو ستونزه شته، یو سیاسي مشکل د دوی په خپل منځ کې شته چې یعنی زه فکر نه کوم چې یو څوک چې ځان ته خپل شیخ القرآن او شیخ الحدیث وي دا د علم په اهمیت باندې پوه نه شي. نو اوس دا ماته یعنی زه خپله شرمېږم په دې چې دې ته د علم مثلا اهمیت زه دې ته وایم. اتمان کوم مشکل ده شته، زه هیله لرم چې دا مشکل هر څومره زه چې دا به حل شي، ځکه چې یو کال ډیر کم وخت نه ده.
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه د دولسم ټولګي زده کوونکې فرشته ولی و چې د خوندزیو د پرانستو په اړه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې او هلې وکړه چې د یو کال په پوره کېدو طالبان باید دغه ستونزه حل او خوندزی پرانیزي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
د نړۍ څخه باندې او یا پیژندل شو اقتصادي پوهانو او په اقتصاد کې د نوبل جایزې یو ګټونکو د امریکا له جمهور رئیس غوښتي چې د افغانستان بانک څخه باندې 9 میلیارډ ډالر شتمنۍ آزاد کړي. تفصیل په دغه راپور کې و.
د لیک د نړۍ د څخه باندې او یا اقتصاد پوهانو چې ډیری په امریکا، جرمني، برېټانیا او هند کې میشتي او د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزې ګټونکو جوزف سټیکلټس له لوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس ته استول شوې دی. پلیک چې یو نقلی د امریکا د خزانی وزیر ته هم استول شوی، راغلی چې د خزو او لګکیو په وړاندې د طالبانو لکړنو څخه د شکایت سره سره اړتیا ده چې د افغانستان بانک مالی شتمنۍ آزاد شي. په دغه لیک چې رویټرز خبری اژانس خپور کړی، راغلی خپل اساري زیر متل لاسرسي پرته د افغانستان بانک نشي کولای خپل مالی چارې په نورمال ډول پر مخ یوسي. نو د دې لپاره چې بشري کړکیچ ته رسیدنه وشي او د افغانستان اقتصاد بیرته ورغول شي، موږ له تاسو یعنی امریکا جمهور رئیس څخه غواړو چې د افغانستان بانک بیرته خپل نړیوالو اساري زیر متل لاسرسي پیدا کړي. امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د اقتصاد پوهانو د دې نوې غوښتنې په جواب کې څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس ویلي و چې امریکا د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالرو په تړاو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې دغه پیسې باید د افغانستان د خلکو لپاره مصرف شي، نه دا چې د طالبانو په واک کې ورکړل شي. د دغه اساري زیرمو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرې تیره میاشت د تاشکند ناستې په څنډه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ترمنځ وشوې، خو ظاهرا یې تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د اقتصادي چارو شنونکی ازرخ شافزي وایي چې 9.5 میلیارد ډالر د افغانیو د ارزښت او اعتبار ساتلو لپاره دي، نه د مصرف لپاره. نو له همدې عمله اړتیا ده چې له دې پیسو د عادي بودجې، بشري مرستو او نورو ورځنیو چارو لپاره استفاده ونشي.
قیمت افغانی باعث همین بحران های
لشته اقتصادی بحرانونو سره سره د افغانیو ارزښت تقریبا ثابت پاتې دی او دا ټول د همدې اثر او زیرمل برکت دی. کدا زیرمل منځ لاړې شنو د افغانیو ارزښت آزاد سقوط کوي. له همدې امله کدا هر بل مقصد لپاره او د سمدستي بودجې د ستونزې د حل لپاره لدی پیسو استفاده وشي نو دا زیرمل کمیږي او له کمیدو سره د افغانیو ارزښت او اعتبار راکمیږي
او اعتبار پایین آمده میره.
د افغانستان بانک پیسې چې د ملي اعتبار په توګه ترې استفاده کیږي د تیر حکومت پر مهال 9.5 میلیارد ډالر وې. د دغو پیسو 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې ساتل کیږي. پاتې 2.5 نور اروپایي هیوادونو کې دي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول امریکا دغه پیسې کنګل کړې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بی پولی خبریالانو نړیواله ټولنه وایي په تیر یو کال کې له افغانستانه نږدې 200 افغان خبریالان بهر کړي دي. دغه ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د تیر کال راهیسې د غشمیر خبریالان فرانسې، جرمنی او هسپانیا ته انتقال کړي او په دې هیوادونو کې د میشتېدو زمینه ورته برابره کړي. بلخوا یو شمیر افغان خبریالان چې افغانستان کې دي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د ګڼو امنیتي او اقتصادي ستونزو تر څنګ معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي.
پر افغانستان د طالبانو له نږدې یو کال واکمنۍ پوره کېدو سره لا هم یو شمېر افغان خبر اعلان په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کوي. دوی چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې برحاله دندې لري وایي وخت نا وخت د خپلو دندو له امله د طالب وسلوالو له لورې ګواښل کېږي او معلومات ورسره په وخت نه شریکېږي. له دې ډلې یو خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
زه په خپل او زما همکاران کله چې کابل کې ځینې پېښې کېږي یا مثال چاودنې یا عملیات وي قطعا امنیتي ځواکونه موږ ته اجازه نه درکوي چې دغه پېښې پوښښ کړو. حتی تر دې چې د وزارتونو ویاندویان هم تر ډېره اطلاعات له موږ سره نه شریکوي. که شریکوي یې هم په داسې بڼه چې شریکوي چې هغه یا ډېر ناوخته وي یا هغه معلومات نیمګړي وي.
دا خبریال وایي پر راپورونو د سانسور کچه آن دې ته رسیدلې چې په کابل کې د میشتو د ګاونډیو هیوادونو د استازو او چارواکو له لوري هم ګواښل کیږي او یا لارښوونې ورته کیږي چې د هغوی د هیوادونو په خلاف څه خبره نه کړي. خو نوموړي په دې اړه د کوم هیواد نوم وانه خیست. بلخوا یو خبریال چې په ننګرهار ولایت کې له یوې رسنۍ سره کار کاوه د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کار له امله وخت نا وخت د طالبانو ځواکونو او ناپېژند کسانو له لوري چې د بیان د ازادۍ خلاف دي ګواښل کیږي. دغه خبریال وویل له زیاتې مودې راهیسې په دې هڅه کې دی چې د ګواښونو له امله له هېواده ووځي خو تر اوسه د خبریالانو د ملاتړو اړوند ادارو له لوري ورسره کومه همکاري نه ده سوې.
ما له ستونزې او مشکلاتو څخه په هېواد کې د خبریالانو ملاتړ بنسټونه هم خبر دي او دوی سره مې خپلې ستونزې او مشکلاتونه شریک کړي دي. دوی لار خما ته کوم داسې مثبت ثواب نه دی راغلی او نه مو ترلاسه کړی دی چې زه دغسې تهدید یم اما ته دغسې اخطارونه راکول کیږي.
خو د طالبانو حکومت دا اداوې ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي وخت نا وخت د امنیتي ځواکونو له لوري خبریالان ځکه د امنیتي پیښو په سیمو کې نه پرېښودل کیږي چې شدیداً ګواښ موجود وي.
ځینو وختونو کې متاسفانه هغه امنیتي عادي پیښې وي یا د امنیتي حادثو په وخت کې خبریالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل سره مناسب میته چې دلته کله کله ستونزې مخ کې کوم مجبوریت لرو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره هم د دې خبره نه ده کړې چې تاسو کوم موضوع دي سانسور کې.
دا په داسې حال کې ده چې د بې پولي خبریالانو نړیوال ادارې د تیر کال د اگست 15 مې تر اوسه د یو څو شپږ نوي افغان خبریالانو له هیواده د ایستلو راپور ورکړی دی. ار اس اف پی او تازه خبر کړی بیان کې ویلي چې دا هغه خبریالان دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه سره د مرګ له ګواښ سره مخامخ وو. د بې پولي خبریالانو ادارې ویلي دوی د یو څو شپږ نوي خبریالانو ته د جرمني، فرانسې او هسپانیا پناه ورکونې، ویزو او مالی ملاتړ اسانتیاوې برابرې کړي او ګڼ شمېر نور خبریالان هم په دې تمه دي چې دوی له هیواد بهرنیو هیوادونو کې د میشتېدو په برخه کې ورسره مرستې وکړي.
په داسې حال کې چې د چین او تایوان ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، تایوان نن پوځي مانورې پیل کړي دي.
تایوان نننی پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کړل چې گاونډي چین یو ورځ مخکې د تایوان په تنګي کې پراخ پوځي تطبیقات پای ته ورسول. د تایوان په تطبیقاتو کې چنن سهار د دې ټاپو په جنوبی څنډه کې وشول او یو ساعت وخت ونیو. سلګونه سرتیرو او توپونو برخه درلوده. د تایوان د اتم نمبر قلوردو ویان فرانس پرس خبری آژانس ته ویل چې د دوی ځواکونو د دې تطبیقاتو پر مهال د هوانونو او اورغورځونکو توغندیو ډزې وکړې. تایوان د اګست په دوهمه هم په همدې سیمه کې ورته تطبیقات کړي وو. د تایوان پوځ نن وویل چې دواړه تطبیقات مخکې پلان شوي وو او د پیکینګ د اقداماتو په ځواب کې نه دي ترسره شوي. د قلوردو ویان زیاته کړه چې د تطبیقاتو دوه هدفونه درلودل. لومړی د توپچی ځواک د کارولو لپاره د مناسبو شرایطو موندل او مراقبت یې، او دوهم د تیر کال د تطبیقاتو د نتایجو څیړنه. په دې سیمه کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی تیره اونۍ د کانګرس د پلاوي په سر کې تایوان ته سفر وکړ. میرمن پیلوسی تر ټولو جګپوړي امریکایي چارواکې ده چې په څو لسیزو کې تایوان ته سفر کوي. تایوان پر چین تور لګوي چې د پیلوسی سفرې هسې پلمه ګرځولې او له دې پوځي تطبیقاتو څخه د تایوان د نیولو په هدف د تمریناتو په توګه کار اخلي. چین تایوان د خپل قلمرو یو بیل شوی برخه غنی او د دې ټاپو د بیا تر لاسکولو لپاره د ځواک د کارولو احتمال هم نه ردوي. د چهارشنبه په ورځ د تایوان په چارو کې د چین د حکومت دفتر وویل چې پیکینګ به د خپل گاونډي پر ضد د ځواک د کارولو احتمال رد نه کړي او دا د ځان حق بولي چې په دې برخه کې لازم تدابیر ونیسي. د چین او تایوان اړیکې په تیر له 2018 کال راهیسې ورسته له هغه ترنګلې شول چې تسای انګوین د تایوان ولسمشر شو. ځای د هغې طرحې په راس کې دی چې پر تایوان د چین د مالکیت ادعا په رسمیت نه پیژني.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا وایو چې په اورزګان کې سوداګر او هټیوال وایي د پاکستانی کلدارو کاروبار دوی ډیر زیانمن کړي. دوی له طالبانو غواړي چې د افغانۍ دودولو ته کار وکړي.
په داسې حال کې چې دا ډالرو پر وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بیساري ډول مخ په کمیدو دی، دغه چاري پر افغان سوداګرو او د زیات شمیر نورو عامو افغانانو پر ژوند جوړي اغیزې کړې دي. ځکه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې خو په ځانګړې توګه په اورزګان ولایت کې راکړه ورکړه په پاکستاني کالدارو کېږي. دا د ترینکوټ شار دی چې په هر یو اټی کې په پاکستاني روپیو باندې راکړه ورکړه کېږي. دلته په سلو کې نږدې د 15 سلنه خلکو په جیبونو کې هم پاکستانی کالداري دي. ورورک په ترینکوټ کې د وچ میوه په مارکیټ کې هټې لري او دغلته د بزګرانو او نورو خلکو څخه وچ میوه او نور غلجات پیری او بیا د هیواد نورو ښارونو ته انتقالوي. دی وای په دې ورستیو کې کلچ کالدار پورته او شته کیږي، نو په کاروبار کې زیات زیان لیدلې دي.
زیان یې دنیا تر زولې دي. موږ به دام رانیولې او په یوه لسنیم سو یو لسو بیا و اتیا می رانیولې او افغانۍ کښته زولې اوس هغه به دام راته پراته دي. اوس په زرو شل او چیر زورې درې و یو زرو پنځوس به خرڅېږي. تقریبا په منه کې یو سلو شل او چیر څلوېښت کالداري تاوان کوي. په خوروار کې څوارلس زره کالداري راځي. افغانۍ موږ دا جان زولې خشخاش دي. څوارلس خوروار راته پروت دي. پات نیم سو میرا نیول دی اوس پچ پچ سو کالداری دی. خوروار کې 15000 کالداری تاوان کې.
نورغاب د کیلو پمپ لري او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دې ورستیو کې چې کله کالداری خپل ارزښت له لاس ور کړی زیات تاوان یې کړی دی.
والله دا کړو دی برباد کړل. اوس تیل ور اوړي مو په 200 ډیزل په 250 را کړی دی. اوس په 250 لانه خرڅېږي. په 240 ورکو مثال پر لیټر کې 50 جوړ 40 په تاوان کړو.
نن پنځشنبه د ترینکوټ د اسارو په بازارونو کې د کالدارو په مقابل کې یو امریکایي ډالر د 215.5 پیسو په بدل کې ورکول کېږي او زر پاکستانی کالداري بیا د 430 افغانۍ په بدل کې ورکول کېږي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پاکستانی روپی دومره بې ارزښته کیږي. د پاکستانی روپی بې ارزښته کېدو د عامو خلکو پر ژوند هم منفي اغیز کړی.
نور احمد جما زران چلوم اغه د دوغنی کلی چارته پیدا کوی واډه بغولې نه پکې کې شان ډیر زیات ولر دي چې په 1500 1200 غدري لټر غوړي دي چې لږه سی ولر دي.
زمانه ما باقی دی د توري وسیدونکې موږ په ژوند دنیا غزه کړې موږ د ورځې 1500 خاري وکړو هغه نه غوړي پکېږي نه پدمیش پکېږي نه برا پکېږي چې نه پکېږي پدې
د ترینکوټ شار دغه هټیوال پر افغانستان له وکمنو غشتنه کوي چې په دغه هیواد کې د پاکستانیو کالدارو مخه ونسی او افغاني دي زیاتی بازار ته ارزه کړي لال محمد د ترینکوټ شار یو بل هټیوال دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
د اسلامي امارت د خصمدا غشتنه د چورور د زموږ ملک دی زموږ یو دی د ملک د افغانستان دی زموږ خپل پیسې لرو افغاني لرو کې چیرې نه لرو زموږ د ملک ګوره کالداري چلیږي ګټه پاکستان خوري د خساره خاص د افغانانو ده یعنی موږ د خپل ملک یو خپل افغاني بد نه خپل ملک وچلو کې نه لرو خو موږ ته دی وای چې موږ نه لرو او کې چیرې ولرو نو موږ ولې په کالدارو کاروبار کوو بادام چې تا د شام موږ خرڅو یعنی دغه تجارانې باری په کندار کې په افغانۍ خرڅي موږ په خبري په تجاران حالته د افغانۍ راوخې بیرته کالداري کې کالداري را انکال کې دی روزګان ته
د اورزګان ولایت د مقام مسولین بیا وایي چې د ټولو خلکو ته خبرداري ورکړي دي چې نور دی راکړه ورکړه په افغانۍ باندې کوي د دغه ولایت د والی ویان مولوی علي جان په هنیار د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دی په دې برخه کې اړوندې ادارو ته دند سپارلې ده تر څو په دې اړه جدي اقدامات تر سره کړي
امارت اسلامي ټولو هیوادوالو ته خبرداري ورکړی دی چې نور د په هیواد کې عراق ورک په افغانوی سره کېږي نو په همدې اساس باندې څو زره ډالر اعلان ته ورکړی دی نو په همدې اساس موږ ټول روزګانی ولسته خبرداري ورکړی دی چې په ټول روزګان ولایت کې دی راک ورک په افغانوی سره کېږي او اړوند ادارې ته مو سپارښتنه کړې ده چې هغه اداره به په دې اړه باندې جدي اقدامات ترسره کړي
ځینې شننکې د صادراتو پر وړاندې د وارداتو زیاتیدا د پاکستاني روپیو د ارزښت د کمیدو اصلي دلیل بولي او وایي هر څومره چې ډالرو ته اړتیا زیاتیږي په هماغه اندازه یې ارزښت لوړیږي
اوریدونکو دویم نیمایي ته هم نږدې شوي یو وړاندې درته د مخکښو ښځو پروګرام لرو خو اوس د سپورت له ډګره هغه دا چې نن د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شل اوریزه سیالۍ کې سره مخامخ کیږي
د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن یو ځل بیا د ایرلند په بلفاست سټډیوم کې سره مخامخ کیږي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډلې د خپلې دومې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
تاکل شوم نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په خپل سفر کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې دویمه نړیواله شلوریزه لوبه تر سره کړی د دغه لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې په یو خه هوټ او پلان سره به او په لوړ مورال سره به افغان ملي لوبغاړي د ایرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي ان شاء الله تمره چې نن به افغان کرکټ ملي لوبغاړي ښه نتیجه ولري
خغله هو تک داسې محل دا خبره کوي چې افغان ملي لوبډلې وړ مورز له ایرلند سره په خپل لومړی لوبه کې ماته وخړله په هغه سیالي کې افغان لوبډلې د پچ په غټولو په لومړی تو په هنه کې مقابل لوبډلې 1.9 د منډو هدف وټاک ایرلند لوبډلې د دریو لوبغاړو په سزیدو یاد هدف د 19 اور په 15 بال پوره کړ د کرکټ یو شمیر افغان مینوال او څارون کې وای د افغان لوبغاړو کمزوري ډګر ساتنه د دې لامل شو چې لوبه ایرلند وګټي لوبډلې سمې هلال ازادي رډیو ته وویل
په لومړی لوب کې چې کله مونږ بل یعنی یو سل شپېته یو سل اته شپېته هدف دا نو یو فایټینګ یعنی هغه چې مونږ ګټون کېدل شو چې دا مونږ خفړلنګ او خاطو پچونه کړې یو مشکلات یو سل مشکلات به دیات کو چې په 13 لوب کې د افغانستان کرکټ ملي لوب ډلې لوري مس فړلنګ یعنی خراب فړلنګ ته ډګر ساتنه تر سره شو یو ولتم داو
د خغل هلال په خبره دا چې ایرلند لومړی لوب وګټل یو بل لامل د هم کېدی شو چې د لوب ډلې حالت په یاد لوبغالي کې زیات لوب کړي ایرلندیان لوب غالی وشتنځای سره بلد و دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له دې وروسته درې نورې شلوریزې سیالي هم له ایرلند سره ترسره کوي چې راتلونکي درې لوبې به د روانې میلادي میاشتې په 12مه 15مه 18مه نیټه وي افغانستان تر دا مهاله له ایرلند سره 19 شلوریزې سیالي کړې چې 14 ګټلې او 15 یې بایللې
اوس هم ستاسو پیغامونه
السلام علیکم د تخار دولت می تماس نیول شه په کولم درکاته ول سوال تر کو د غیره اورور دا زوی بند ده مده سه حالات سره مخ یو او زوی ته ول سه طالبان صاحب صلی الله علیه و سلم کری صاحب وای مو ته کری مو تکانه بنی کی زبرایم سه حالات تر مو جوړ کړی دا بل شي نه سه خاص سه کولا زوی د ساتي 2000 روپیه راولې صاحب دوی مو ته کوي وای مو ظلم ستم کوي دا زفری له کومه چې دا زفری له سي او مر خپل کار روزګار وکړو د سخت حالات سره مخ یو د خیر سره نورو نه یاران تکلای شو نه بزای اسکلای شو نه بزای نمبر د کلاسس چارانس پټولو لورو چارواکه دا ما پیغام ورسوي. مواد سروے کئی کسانے مشران والی هغه لیکل کیږي او هغه کسان بیا چې ځینې نمونه چې ولیکل چې په هغه کې نمونه هم کټ کیږي لا شي ټول او نمونه د لږو یا ځینې کسان ناروغ شي د لمر د وجې نه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو په همدې سره په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې. وړاندې درته 19 پروګرام لرو د مخکخو خزو پروګرام چې تاسو نن تکرار اوري. خو اوس په مخکې لاندو خبرونه ده. د ناروې د کډوالو شورا وایي د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې عامو افغانانو د سولې لپاره لویې بیا پرې کړې ده. دغه شورانان د طالبانو د نګری او کرنۍ په مناسبت راپور کې ویلي افغانستان کې د لوګې کچه ټکان ورکوونکې ده او په خبره د طالبانو د حکومت او نړیوالو د نه همکارۍ له کبله میلیونونه افغانان په ناهیلۍ کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي افغانستان نګری راتلونکي کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا کېدلی شي. ملا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن په کابل کې د اوبو او انرژي په سکتور کې د پانګونې د جست په نوم کانفرنس ته کړې دي. برادر ویلی هر ورځ د قانونو د کیندنی او بندونو د جوړولو په برخه کې کارونه زیاتېږي. طالبان د غډاډ داسې محل ورکوي چې په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي ناورین بې ساری بلل شوی یا ویل کېږي چې یوازې 15 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد د مادرید خواته روانه شوه. په دغې الوتکه کې 300 د اسپانیا د پوځي او ملکی ماموریت کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي ناستو. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د آنلاین معلوماتو د ویبپاڼې لمخې د لوبه د کابل په وخت ماخام 2 بجې پیلېږي. دغه لوب لړۍ لمړنۍ لوبه وړمه ورځ په لک توپیر ایرلند وګټله.
مخکخی خزی
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د مخکخه خزو په خبرونه کې د تیر په چیر د میرمنو په تجربه لاستراوړو او ستونز خبرې کوو. نن د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې د خزو په اکل له میرمنو سره باس کوو چې هغه خپل لومړنی حقونه په کور بیا پټولنه کې نه ورکول کیږي. له موږ سره په خبرونه کې خون کې په لمن کې د خزو د چارو په خاني رئیسه او د نړیوال مدني ټولنې غړي قمر نیازی او بل میلمنه مو د جوز جان د ولایت د ټولنیزو چارو په خاني مرستیاله مدني فعاله د خزو د حقوقو مدافع او افغان خبریاله سیماستانک زیده. دوه میلمنو ته خرغلاست وای ستړي مشي په خیر راغلی.
مننه
شوسی. سیماستانک زی تاسو به خپل زده کړو راتوای چې تر کومه کچې پوري مو درس ویلې دی؟
زما تحصیلات لسانس یم، البته د ادبیاتو لسانس یم او همدغه راز شپارلس کاله مې په معارف کې کار کړی ده. وروستیو کې د جوزجان ولایت د ټولنیزو چارو د مرستیال په توګه وټاکل شوم او د دې تر څنګ یو نهاد لرم د امید دوباره د دې مسؤلیت هم را لغړی ده. او همدغه راز د ټاکنو په برخه کې مې کار کړی ده. د فیفا یو مسؤله د هغه ولایتي مسؤول هم په جوزجان کې له رسنیو سره مې یو 10 کلنه تجربه لرم. د جوزجان ولایت په کلیو بانډو کې مې زیاتره د ښوونې او روزنې په برخه کې تعلیمی کمپاینونه په لار اچولې، خصوصا هغه کلی او باندې ته بزنه مساغل ته د تعلیم پاړه یعنی دومره پوهاوی نه درلوده او د دې د ځختونو پاړه مې ورسره خبرې کولې.
ډېره زیاته مننه راځو اغلی نیازیته. تاسو درته وایي چې په دې ورستو کې تاسو د هلمند میرمنو ته کار کړی دا لغونه راته وایي چې څه مو کړی دی ورته؟
هلمند په ولایت کې چون یو داسې ولایت چې واقعا په دغه څو لسیزه کې د جګړې څخه ډېر ځپل شوی وو او په دغه اواخرو کې ښځو ته یو څه فرصتونه برابر سو، کاري فرصتونه چې په هغه کې ما د معلمي برخه کې کار کړی، سرمعلمي مې کړی ده، مدیریت مې کړی، د ښځو چارو رئیسه پاتې شوی یم او همداشان د والی مشاوره پاتې شوی یم د ښځو په چارو کې. ورسره مې یو ټولنه درلودله چې د ځوان ټولنیز خوځښت په نامه و، چې هلته خوندې پکې منسجمې شوي وې. په دغه ټولنه کې د وړونو تر څنګ بعضې مدني فعالیتونه یې درلودله او ولسي تړون برنامه کې مې برخه اخیسته ده، چې هغه کې مې لرې پرتو ولسوالیو کې مې کار کړی، شوراګان جوړولو او ښځو ته په دغه شوراګانو کې ونډه ورکول. هدف د ښځو رول و او د ښځو ځواکمنتیا و، د ښځو د اقتصاد له پلوه قوت و د انکشاف د هغه چوکاټ کې. څه خلاصه مې درته یادونه وکړله، همدغه برخو کې ما فعالیتونه کړي.
بله، د خبرونې په اوږدو کې بیا پاریا وې جدا جدا خبرې کوو. بیرته راګرځو میرمن ستانکزی ته. اغلی ستانکزی، تاسو درته وایي چې لکه څنګه چې مخکې په خبرو کې مې وویل چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم تاسو تللي یې، هلته له کورنۍ سره مو کتلي دي. اکثرا میرمنې چې هلته د دوی هغه حق نه ورته رسېده، د چا له خوا و؟ آیا د کورنۍ د نارینه له خوا و؟ د چا له خوا دوی ځورېدلې؟
لومړنی چاپېریال، لومړنی محیط، موږ لومړنی کور زموږ د مور او پلار کور جوړوي. یعنی په هغه ځای کې چې موږ زو زیږېدلي په هغه کور کې، نو له هغه ابتدا نه یعنی د یوې ښځې حق او حقوق په هغه شکل سره لازمه دي چې یو انسان حق نه ورکړي. یعنی حتی له همغه ابتدا نه کله چې ماشومه نړۍ ته راځي، د دوی حقوق تر پښو لاندې کېږي، د دوی په وړاندې تبعیض رامنځته کېږي، د دوی په وړاندې دوه ګونی چلند رامنځته کېږي. حتی د یوې نجلۍ د زوکړې لپاره مور مثلا وهل کېږي، رټل کېږي، ټکول کېږي، بې عزته کېږي، او حتی هماغلته چې دا ماشومه پیدا کېږي دوی ته حق نه ورکول کېږي. په یو نارینه ماشوم باندې په پښتني ټولنه، په پښتني کورنۍ کې مثلا ډزې کېږي، د خوشحالۍ په هغې باندې میلمستیاوې جوړېږي، په هغې باندې میوه تقسیمېږي، خو له بده مرغه کله یو جلې په پښتني ټولنه او کورنۍ کې پیدا کیږي، حتی هغه ته د خبرې خونسته په مور هم د دې لپاره راتل کیږي. نو دا هغه لومړني حقوق دي، یعنی مونږه له کور نظر به وینو، له خپل مور پلار نظر به وینو، آهسته آهسته دا ټولنه ته وځي. له کور نه وروسته بیا مونږه مثلا ټولنه ته پرېږدو، او بیا چې کله لور مثلا ځي د بخت کور ته، مثلا د خاوند کور ته ځي، هغلته هم بیا کله نا کله له بده مرغه مونږه دوه نوه خشونت لرو، یا تاوتریخوالی لرو، چې یو د سړیو له خوا نه په ښځو باندې ده، او بله هم د ښځو له خوا نه په زوبانه د سیسما په هان باندې د ډېر خطرناک د فردیسي او نارینه په وختینه باندې تاریخ ولای کوي، ځکه د خځو خوشاله د خځو په وړاندې ده. نو دا هغه څه دي چې لکه دا نه یعنی له هغه کورنۍ نه څه چې پیدا شوی د رامنځته ویډیو رامنځته کیږي.
بله، ډېر زیاته مننه میرمن نیازی. تاسو خود ستانکزی خور خبرې واوریدلې، دوی ویل چې په لورو پرتو سیمو کې میرمنې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. لیل مان راته وایي ځکه هلته ډیری ښځې لوستې هم نه دي، هلته د چا له خوا دوی سره ظلم کېږي؟
په مجموع کې د ښځو سره ظلم د نارینه او د خوا کېږي. که یو ښځه د مور په صفت خپل په لور باندې ظلم کوي، او که یو ښځه د خواښې په صفت باندې ظلم کوي، او که د یو ښځه د بنی په صفت باندې ظلم کوي پر بل خزه باندې، او که یو خزه د اندرور یا د یور په صفت باندې بل یو ته دغه کوي ظلم کوي پر بل خزه باندې، یا خوشونه